په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغانستان ته کډه شوې د شمالي وزیرستان شاوخوا 500 یا کورنۍ پرون بکاخیلو کې امتا ورسېدې. د پاکستان پوز مشر وای د افغانستان د سولې عمل ملاتړ کوي او روس وای امریکا سره مذاکرات ته تیار ده، خو د بندیزونو لری کولو لپاره د اټمي وسلو محدودولو په برخه کې خبرې نه کول غواړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې افغانستان ته په کډه شبو کې شاوخوا 500 یا کورنۍ پرند بنو بکاخلو کیمپ ته ستنی شوې دي. د پولیټیکل انتظامی اف ډی ایم ای چارواکو پرند مشال لډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې په لومړۍ مرحله کې به پرند شاوخوا 200 کورنۍ له خوست ولایت څخه ستنی دي، خو د خرابو لارو موسم لوجې یوازې 500 یا کورنۍ د غلام خان له لارې د بکاخلو کیمپ ته ورسېدې. چارواکو زیاته کړه چې پاتې کورنۍ به نن بکاخلو کیمپ ته ورسیږي. بلخوا شمالي وزیرستان ته ستنیدونکو ځینو کډوالو ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې پر پوله د خلکو تګ راتګ اسانولو لپاره خنډونه لري کړي. د خوست ولایت ګلان کیمپ څخه شمالي وزیرستان ته ستنیدونکي کډوال فرید داوړ پرون مشال لډیو ته ویل چې د کډوالۍ ژوند پر مهال په افغانستان کې له نورو خلکو سره اړیکې جوړې شوې دي، نو باید چې حکومتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ اسان کړي.
یو وطن نو دا میژنی کنه اوریدلی دی چې افغانستان دی میژ وطن دا باید میش خو زده نه نشد لیار د زه خپل خبره مې دغه دو دلیار کول افشر د مش.
د 2014 کال په جون میاشت کې د پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان د لسلکو زیات خلک به کور شوي وو چې پکې ګڼ شمیر افغانستان ته هم کډه شوي دي. تیر شپه په کوټه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د نامعلومو وسلوالو په ډسو دوه پولیس وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لډیو ته ویلي لومړۍ پیښه د کوټې په جوینټ سړک او دویمه په پراسپنی روډ شوې ده. د بلوچستان وزیر اعلی دا پیښې هدفي وژنې یادې کړې دي. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ مشر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې بهیر ملاتړ کوي. د پوځ اماړیکو څانګې ISPR په یوې خبرپاڼه کې ویلي پرون په راولپنډی کې د پوځ مشر جنرال قمر باجوا د امریکایي پوځیانو له مرکزي کمانډان جنرال جوزف وټیل سره د ملاقات پر مهال ویلي په افغانستان کې د حملو رستو پر پاکستان تور پورې کول د سولې هلو ځلو ته تاوان رسول دي. باجوا زیاته کړه پاکستان د وسلوالو پټن ځایونه ویجاړ کړي دي. په دغه موقع د جوزف وټیل وینا وه چې دوی رتراګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز بیا وایي ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دشمن دی. د پاکستان سرکاري میډیا وایي سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې په افغان سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل چې ترهګري به د دواړو هیوادونو د شریکو هڅو په نتیجه کې لمیان سره وړل کیږي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د بریدونو په اړام د خفګان څرګندونه وکړه. د جنوري پر 10 نیټه په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د بریدونو وروسته افغان چارواکو تور پورې کړی وو چې په فاټا کې د پټن ځایونو لرلو له وجې وسلوال په افغانستان کې د بریدونو کولو جوګه دي، خو پاکستان په فاټا کې د وسلوالو پټن ځایونو تورونه رد کړي وو. د افغانستان ملي امنیت ریاست وای د افغان حکومت د متحده عربی اماراتو نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې پلټنې پیل کړې دي. له دغه ریاست څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښایي چې یاد حمله د پاکستان په کویټ ښار کې په یوې مدرسه کې جوړه شوې د حملې منصوبه د پاکستان په کویټ ښار کې په یوې مدرسه کې جوړه شوې وه. د کندهار د تېرې اونۍ د سې شنبې د شپې په 14 کې د 500 عربي ډیپلوماټانو د کندهار د مرستیال والی په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. پاکستان لا د دې تور پاړه سن دی ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب بهرنو چارو وزیر عادل الجبیر ویلی هیله من دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داعش ضد جګړې او د ایران په ګډون په نړۍ د امریکا اغیز بیا پر ځای کولو لپاره کار وکړي. عادل جبیر پرون په پیرس کې خبریالانو ته وویل د امریکا راتلونکي انتظامی پړه ښه امیدونه لري او سعودي عرب له امریکا سره په هغو ټولو برخو کې کار کولو ته تیار دی چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. نوموړي زیاته کړه سعودي عرب د داعش ماتې او په ایران د امریکا فشار غواړي ځکه چې دا هېواد د ناسمو پالیسیانو له وجې سیمې ته زیان رسیږي. رپورټونه وایي روسیا به د امریکا اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې د اټمي وسلو محدودولو لپاره د تړون پړه د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز رد کړي. د روس بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبریالانو ته ویلي مسکو له امریکا سره د اټمي وسلې پیداوار کمولو په اړه خبرو ته تیاره ده، خو د بندیزونو لرې کولو په موخه د یو تړون په برخه کې به د اټمي وسلو کمولو په اړه بحث نه کوي. نوموړي زیاته کړه د مذاکراتو موضوع بندیزونه نه دي. نن د ترکیې میډیا خبر ورکوي چې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یو نایټ کلب د حملې ترسره کولو مشکوکتن په اسنیورت ضلع کې نیول شوی دی. په دا حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. په ترکیې کې یو شخصي ټلویزیون ان ټي وي خبر ورکړی چې د حوریت ورځپاڼې تر مخه نیول شوی تن له ازبکستان سره تعلق لري او د پولیسو د چاپې پر مهال د کرغستان یو ملګري په کور کې نیول شوی دی. او اخیری خبر دا چې په سپوږمۍ قدم کې خودونکې اخیری تنه د امریکا خلاباس جین سرنن د 22 کلونو په عمر کې مړ شو. ناسا ادارې ویلي د ریټایر شوي جین سرنن په مرګ خفه دي. د 1992 کال په دسمبر میاشت کې جین سرنن په سپوږمۍ قدم ایښودونکي یو لسم تن دی. د خبرونو پای او ستر تزم همکار احمد الله د کرن صوبایو د سوانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ 50 پیسې، یو پاؤنډ 1.30 روپۍ 40 پیسې او 1.30 روپۍ 80 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 9.45 روپۍ او 9.60 روپۍ، یو سعودي ریال 23.85 روپۍ او 23.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 306 ایرانی ریال په یو پاکستان پاکستانی روپی اخستے کی گی او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د شمالي وزیرستان هغه کورنۍ چې د افغانستان په خوست کې شاوخوا 2 کلونه د کډوالۍ ژوند وکړل پرون څخه خپل کلو ته ستنېدل پیل کړی دي. اوسېدونکي وزیرستانې کډوال خوښ دي چې خوستوالو ورته درانه کتلي او بیرته خپل کلی کور ته روان دي.
دوانیم کوله پیرا کیږي چې میشته چات بادا تر وا تر خا کسان نه دو کړي شپ خوشحالي سره راونی.
د خیبر جنسا د تیرا میدان او باړې او د پام ور شمیر هغه خلک چې خپل کلو ته ستانه کړل شوي دي وای کورونه لا هم وجاړ پاتې دي او د حکومت مرستو ته سترګې پلار دي.
دوا کولا او شو چې واپس سیم شو یو روسم په پرادو کلیو کې وسیګو په کور چې راکلی اول ته یور کړی وای نه پاسي واپس کړی وای.
او د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ د خښتو په بټیو کې ماشومان مجبور دي چې له خپلو پلرونو او میندو سره یو ځای کار وکړي.
نا پلار روپی راغستی بټی نه موږ چې دا کار خلاص کړی نه یاغه پور موږ د نشټلې
پر یو شمېر نور سیمه ایزو هم دراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوس اولنه موضوع ترازول خوستا د وزیرستان او کډوالو بیرته وزیرستان ته دتلو چارې پرون دوشنبه پیل شوې چې ولکېږي. په لومړی قافله کې د ستنو شو کورنیو شمیر 200 د کورنیو د واپسۍ لپاره له 2.5 کلونو وروسته خوستا د غلام خان لنډه لاره خلاصه کړل شوې ده. له کډوالو سره د مخې لپاره د خوست یو شمیر ملکي او پوځي مسؤلین د ګلان کیمپ ته ورغلي ول. نجیب الله الخیل پر رپورټ راکوي.
ستنیدونکو کډوالو مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې تر دې وروسته د پولي په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او خلکو په مخ کې په تاګ او راتګ کې خنډونه له مخې لري کې. یو تن وزیرستاني کډوال په خوست کې د دوی د قدر او میلمه پالنې خبرې کوي.
نورمماد پیخیل دوار او وخت درک شلا وخت تر کوم میزه په افغانستان کې نن طریقه پر دونیم کوله پیرا کیږي چې میشته چاته بادا تر وا تر خا کیسان نه دوکړي شپ خوشحالی سره راونی د میزه ډیر عزت کړه د دې د خدای عزت وکړه د افغانستان د خلک.
یو بل تن روان کډوال هم چې په خپل شخصي گاډي کې ورسره کورنۍ او د کور سامانونه دی وایي.
میزل جان مې نوم ده دور په خیل سره تعلق لرم. میز په افغانستان کې کام زیو ته د ونیم کولا تیر کړل او ډېر په خوشحالي سره کامنیتی زو کینه وی کا پولیس ولا وی کا مثال کا عوام می دای ته می ډېر د وګونا کې ډېر ونه خوشحالي د ډېر قربانې وکړي خاص کر د عوام ډېر قربانې سره وکړلې.
یو بل تن وزیرستاني ځوان سره لدی چې خپل سیمه واپس ته خوشاله دی خو بیا بل لري ته په دې خوشی نه دی چې هغه ول سره چې د دوی خه تعلقات جوړ شوی د تاګ او راتک په مخ کې حکومتونو خندونه جوړ کړی دي.
ز فارید د وړ خبره ته خړ کمر سره تعلق لارم. یو واسانو د می جنې کنا ور دلی دي افلارینا وال و دلی دي چې افغانستان د می جو وطن دا باید می شو داس نه نږدې لار د زغ خپل خبره مې دغه د لار کول افشر د مشره
په ګلان کېم کې د وزیرستانوی کډوالو په خارګوټی کې دا ځل د خرسانه لپاره د کورونو ځینې سامانونه او توکي لیلام ته خودل شوی. لیو کډوال مو د دې لیلام د علت پوښتنه وکړه.
د وړي کرا د کډ نن پر پرسن تاریخ حرکت وکړو او مقصد هغه ول وړاین شي په دا خاطر دلته د سامان خرڅوي کنه مقصد چې دلته مګ ته کریا مریات شي خرڅه مرسي په پایدو کې.
بل لوري ته د خوځ دی والی وایان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانوی کډوالو 2000 کورنۍ په خپل خوخه بیرته ستنیدو ته تیاری شوی چې په لاس ورځو کې به واپسی وشي.
هر ورځ په منظم ډول 200 کورنۍ بریږي چې جمله به 2000 کورنۍ شي. موږ د دوی د دو طلب تک په ارتباط باندې هر کلی کوو او ژمنه کوو چې د دغو تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوست کې به دو طلب ډول ووسیږي موږ ژمن یو چې د تیر په شان به د انساني او بشري خواهوګۍ په اساس د دوی سره په هره برخه کې کومک کوو.
د یادونې وړ ده د خوست څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر د پیلېدو په اوله ورځ د ګلان کیمپ ګډون د یاد ولایت مختلف وسیمو څخه 200 کورنۍ چې د داوړو قوم په پیخیل او محمد خیل کلو پورې اړوند ول روان شول. ټاکل شوی تر دې وروسته به هر ورځ 200 کورنۍ د منظم پلان لمخي وزیرستان ته واپسی کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د کبالی سیمو د بیا بهاله څنګه آر آر یو چارواکي وای د خیبر جنسری تیرا میدان او باړې شپک سو وغزمن شو کورنۍ ته پیسې ورکړي چې غوي وکول شي خپل وجړ شي کورونه بیرته پر جوړ کی. د دې چارواکو په خبره د سیمه په خلکو کې د مالی مرستو ویشلو د غلړۍ به دوام ولري. خو د تیرا میدان او باړې ځنی اوسیدونکو د یادې ادارې لخوا دوی ته د معاوضو ورکولو لپاره وسه مطمئن نه دی وای چې د کارونه باید تیز کړل شي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا د بیا بهاله څنګه چارواکي وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو په مرسته په دې تیر یو میاشت کې د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړې خوښه شپږ سو متاثرینو ته د خپل ویجاړ شو کورونو د بیا رغولو لپاره د مالی مرستې چیکونه ورکړي دي. خو د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړې ځنې خلک وایي چې هلته د نامنې پوزي عملیاتو په وخت په سلګونه کورونه ویجاړ شوې دي او زیاتره تروسه د دغه مرستنه محروم دي. د تیرا میدان یو متاثر شوی تن ګولولی پر د مشال ریډیو توای چې په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بهاله څنګه دفتر ته زیرا زی خو په فیرست کې نوم نشتا او نه تروسه چا د مالی مرستې چک ور کړای.
کورونا سویری سویرون شویری و بس ډیر پویت پتا نه لګي اله تا وسا پیری خرچم ډیر کیږي او تکلیف ډیر زیات راځتا نو دلته کې وای شي لک صبر کو لک صبر او واخ ډیر ولاګيږي خو هیڅ پتا نه لګي.
او د باړې اسلم خان پر دې وای
روشو نو مې نه وي پکې واستړي شو ټیکټونم ډیر لګي تکلیف هم ډپټه مې تا پریک دو دوا کولا او شو چې واپسیم شو یې رو کلی ما سی وروندې وسم په پرادو کلیو کې وسیګو کری یې په ور کاو نو په کور چې راکلی اول جوړ کړی اول راکلی روپیه ور کړی اکلی اخکړی وای تیار کړی وای یا نه پاسي واپسی کړی وای
د فاټا د بیا بهاله څنګه شروه کی وای چې په تیرا میدان او باډه کی و دیر سوا او دوه تیا کورونو سروي مکمل شوی دا او چې کونه تیار دی او مرحله وار به ورکول شي او چې د کوم متاثر شوی تن په نوم چک راشي نو هغوی ته به د مخکې نه اطلاع ورکوي او د تیرا میدان خلک دی اول خپل نمونه په تیرا تحصیل دفتر کې ګوري او دا غې نه پس دی بیا پیښور خیبر هاوس ته راځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ایل ووټل پرون د ګل په مقام د پاکستان پر راولپنډی ښار کې د هغه هیواد پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجو سره ولیدل. دواړه مشرانو د پاکستان او سیمې پر امنیت په تیره په افغانستان کې پر روانه جګړه خبرې وکړې. د پاکستان پوځ مشر امریکایي جنرال ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځ مشر د امریکې د پوځ مرکزی کمانډ مشر سره په ملاقات کې ویلي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایی کړي او پاکستان کې د افغانستان خلاف استعمالیدونکي پټنځایونه نشته. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو د څانګې آی ایس پی آر په وینا د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل په ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوا سره ملاقات کړی دی او د سیمې په حالاتو د افغانستان په معاملې ترهګرۍ او په خپل منځي مسلکي چارو خبرې اترې کړې دي. آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د ملاقات په وخت د پاکستان پوځ مشر وینا وه چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او پاکستان د افغانستان پر ضد استعمالیدونکي پټنځایونه نه لري. په دې مهال افغانستان کې په دې وروستیو کې شوې ترهګریز پیښو حواله ورکولو په لړ کې د پاکستان پوځ مشر اوویل چې پر یو بل تورونه تلپاتې امن او ثبات ته زیان رسوي. جنرال قمر باجوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولې انتظام ښه کولو لپاره افغانستان او ناټو ځواکونو سره د کار کولو ژمنه هم څرګنده کړه او ویل چې پر پولې د دوه اړخیز امنیتي او استخباراتي معلومات شریکولو ضرورت دی. د پاکستان پوځ مشر دا هم اویل د سیمې امن او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد کومک په اړه امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي. په دې موقع د امریکې د مرکزی کمانډ مشر د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د کوششونو ستاینه وکړه او دا یې هم اویل چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د ټولو قواوو د کوششونو ضرورت دی. له دې وړاندې د پاکستان پوځ مشر سره د ټلیفون د لارې خبرو کې د افغانستان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی ویلي وو هغه وسلوال چې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښې کوي هغوی نه صرف پاکستان کې میشت دي بلکې آزاد فعالیت لري او پر ضد یې ګامونه نه اخیستل کیږي.
رابعه اکرم خان، په داسې حال کې چې په کندهار کې د تیرې سې شنبې د خونړۍ چاودنې په اړه څو ټیمونو لا هم خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکړی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي لومړنۍ نښې ښیي چې دغه برید د بلوچستان په مرکز کوټه کې تنظیم شوی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د خپلو پلټنو زیات جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د یوې مدرسې یادونه یې کړې چې د ادارې په وینا هلته د حملې پلان جوړ شوی و. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
افغان امنیتی چارواکی وایي لومړنۍ نښې نشانې ښیي چې د کندهار حمله له افغانستانه د باندې پلان شوې وه. د تیرې سې شنبې په ورځ د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د دغه ولایت د مرستیال والي او د متحده عربي اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په شمول دولس تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د امنیتي ارګانونو ګډ تحقیقاتي پلاوی د متحده عربي اماراتو او د څیړنې لپاره د نړیوالو امنیتي ځواکونو د ګمارل شویو تحقیقاتي ټیمونو په همکارۍ په کندهار کې هر اړخیزو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د کندهار د والي وایند سمیم خپلواک تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې درې پلاوی تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
د امنیتي او همدارنګه د هغه مسؤولو ټیمونو لخوا څخه بررسي سوې ده. د مرکز کابل څخه هم بررسي ټیم راغلی دي، یا د عربي متحده اماراتو څخه هم د بررسي ټیم راغلی دي. همدارنګه د جلال اسمار رئیس جمهور د هغه د حکم پر اساس باندې د هغه د مشاور وزیر داود کلثار په مشرۍ باندې یو پلاوی راغلی دي چې په هغه کې د ملي امنیت لوی ریاست وزارت دفاع وزارت داخله لوی سرمالی
خپلواک په عین حال کې د پلاو د تحقیقاتو د نتیجې په اړه به خبري څرګنده کړه. به ول چې لا تحقیقات بشپړ شوی نه دي. د کندهار د والی وایند ولسمشر د سلاکار داوود ګلزار په مشرۍ کندهار ته د تللی پلاوی د هدف په اړه وویل
دوی درې موضوعات لري چې لومړنۍ موضوع د دغه پیښې هر اړخیزه څېړنه ده. دغه ترڅنګ د شهید شوو او زخمي کسانو د کورنیو سره نغدي مرسته او دغه ترڅنګ د تسلیت مراتب وړاندې کول دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه ته وویل چې د کندهار د حملې په شمول وروستۍ حملې هغو وسلوالو سخت دریځو کړي چې په پاکستان کې مرکزونه لري او پاکستان یې په وړاندې اقدام نه کوي. د پاکستان لوی درسیز دا بریدونه وغندل او له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. باجوه ویلي چې دغه هیواد پوز بې توپیره د ټولو تیرورستانو پر ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان حسیب صدیقی په یو خبر پانه کې ویلي چې لومړنۍ نشیشي چې دا بریدونه له افغانستانه د باندې د کوټې ښار ته په غزیدلې لار کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان شوی وو. حسیب ادعا کوي چې دا مدرسه د انتحاري افرادو د روزنې مرکز دی. پرون د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیمونو د صحرا جام تر سیالۍ وړاندې د کندهار کابل او لشکرګاه د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه.
د مشال رادیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د روان جنوري میاشت پر شلمه نیټه د 400 پر باچا خان پونتون د وسلوال برید یو کال پوره کیږي. په دغه برید کې تر شلو زیات کسان وجل شوی ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. د یاد پونتون مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دغه وجل شو کسانو تلین به د یوې غونډې په ترڅ کې مانځي چې په خبره د صوبې او مرکز پر کچ حکومتي مشران ښایي ګډون پکې وکړي. له نوموړي سره په پیښور کې د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزي خبرې کړي دي.
پاکستان وزیر اعظم زمنګا صوبې گورنر مشتاغنی صاحب شو چیف اف آرمی سٹاف شو کور کمانډر شو د پیښور او د هایر ایجوکیشن کمیشن مشر د شهدا والدین دغه راغوښتي شوی دی. دې پر خپل یو کمیټې جوړ شوی ده. دا پروګرام به ساده پروګرام وي ځکه تاسو پته دې نو خطرات هم دي. کنه
ډاکټر صاحب دغه میلمانه مو ته کوم راغوښتي دي کې چا چا ژمنه کړې ده راتلو څوک پر راځي؟
لا نه دي دغه موږ ته چیرته به سبا لا بل سبا به موږ ته پته لګي موږ سره کمیټمنټ لا ځان دې کړی.
نو دا خو ډیری کمې ورځې دي. سبانه بل سبا ته پته لګي بیا خو به تاسو سره صرف یو ورځې نو دا به بیا
ورځې کمې دي خو لکه دوی ورته خپل تیاری په هغه شانته به ترتیب بیا هغه شانته سره دا کوي کنه.
ډاکټر صاحب د بریډ کال پوره کیږي نو په پوهنتون کې چې کوم زده کوونکي دي داغي حال څه دی؟ هغه
کال خو پوره کیږي خو ډیر کال مونږ چې کومه ده کنه یو عجیب دی واقع یو شو ما خپل دا خیالو چې د دې سره خلک کم راځي کنه سټوډنټان کم وي او عجیب کار دا و شو چې دې کال داخلي د تیر کالو په نسبت باندې له ټولو نه زیات دی وشوي.
او دا ډاکټر صاحب اسې سیم کاندې دا مشران چې تاسو کوم یادوي دي کې به سوک سوک راشي تاسو په خیال
ما ته خدا چې کاری سر پسترګه په وزیر اعظم سیف شاید بهر روان دي دلته کده زمونږ د لوکل کسان کې که سوک راشي کنه خو موږ سیاسي لیدران موږ نور نه دي دا وخت چې خبره دا موږ له سیاسي کم چا څه دي کې لیدران دي لا سوک دي لا خو دې په دغه موږ نه دي دا وخت دا موږ ویل به لګ دغه کې
د بچا خان پونتون له مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مو د ځلان یوسفزي مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې.
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په اسمبلی کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومتي ادارو لدې عمل نیوکې کړي چې ګواکې د دوی د ناهلۍ له وجې په صوبه کې شوي وروستي بارانونه او واورې د خلکو لپاره د زحمت باعث شوي. د اسمبلی غړو د تیر ماښام په خپله غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د واورو له وجې تړل شوي لوی لارې بیرته خلاص او د لرې پرتو سیمو اړو خلکو ته خوراکي او نورې مرستې ورسوي. ایوب ترین له کوټه رپورټ راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان څخه ویل چې د تیرو درو ورځو راهیسې د کوټ کراچي لوی سړک په لکپاس کې بند دی. د غډول د کوټ ژوب سړک په کان مترزي کې د موټرانو په مخ لا تر اوسه نه دی خلاصوي، چې لامل یې په زرګونو کسان اوس هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. خو د بده مرغه د پاکستان د سړکانو کامی اداره نېشنل های وی اتارټي او د پاکستان ډیزاستر مینجمنت لخوا تر اوسه د مرستو لپاره یو ګام هم نه دی پورته شوی.
تحصیل دوبندی 3 فوټ برفاری اور ہوئی ہے.
دوبندی تحصیل د سمندر څخه 2200 فوټه لوړ دی. هلته د 3 فوټ څخه زیاته واوره سوی ده، چې لامل یې په زرګونو کسان بند پاته سوی دي. اغه ته د هلیکاپټر د لارې د خوراک او دوایانو د رسولو تنظیم وسی. د شاغلی چگزی په وینا چې نېشنل های وی اتارټي یو ګلیډر هم پر سړکانو نه دی لیدل شوی، ځکه چې افسران اکثره پر چټي یا چکرو تللی دي. پر دې مهال د نېشنل ګوند میرمنې غړي یاسمین لیډي وویل چې په صوبه کې یوازې 2 ورځې واوره سوی ده او حکومتي ادارې یو سړک هم نشي خلاصولی او نه هم خلکو ته بجلی یا ګیس ورکولی سي. او حالت خدا دی چې د خلکو سره اوس د موبایل د چارج لپاره هم برېښنا نشته. د محکمې موسمیات لخوا یوه اونۍ لمخه خبرداری ورکول شوی چې د جنوري په 14 او 15 نیټه به په کوټه او د صوبې په نورو برخو په لویه کچه باران او واوره کیږي. په کار خدا و چې دا ادارو لالمخه ځانګړي ګامونه پورته کړي وای. و اسمبلی ته پخپلې وینا کې د ازب اختلاف سره اړه لرونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک څخه ویل چې د وجدي او چکالي ورسته د الله تعالی لخوا د باران او وارو په صورت کې رحمت ورېدلې دي. خود حکومتي ادارو لخوا دا رحمت په زامت کې بدل شوې دي. د کان می ترزي لارې اوس هم بند ده. هلته خلک نه هواز د خوراکي شانو د کمښت سره مخ شوې دي، بلکې ناروغان تر وختونو پورې دروستل لارې هم بند دي. د غډول د برښنا کمبی یا ستنې نړیدلې دي او د جوړولو ولایت څوک نسته. زمرکه څنګه غوښتنه وکړه چې وابډا د سم د لاسه د برېښنا تمبې جوړ کړي. د غړول به وخلګو ته د چشنګ د اوبو تنظیم یقیني سي. ورسته د کورم د ماتېدو لامل د اسمبلی غونډه د جنوري تر 19 مینیټ پورې ځنډول شوی ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په ملکن او هزاره او همدارس په گلگت، بلتستان او د بلوچستان په ژوب او کلات سیمو کې د نورو بارانونو او اوربرېدو امکان څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یادو دواړو صوبو کې هوا زخته زیاته یخه شوې او د بردیر د لواري سورنګ په سیمه کې د یو ګاډي په واورو کې دنختو له کبله د یو ماشوم د مړینې خبرونه هم مخته راغلي دي. په بلوچستان کې هم خلکو ته پته راته کې ستونزې ورپېښې دي. تفصیل د رفت انجم پر رپورٹ کی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته ویل چې راتلونکي 2 نه 3 ورځې پورې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې د باران او واورې ورېدو امکان دی. نو په کار ده چې ځایي خلک له وړاندې احتیاطي لارې خپلې کړي.
یو څو ورځې پس دوباره هم یو سیستم چې دی هغه شمالي علاقو کې د باران او د واورې ورېدو باعث چې دی هغه جوړېدای شي، او خاص کر د مغربي حصې چې د بلوچستان او د پیټي او د ګلګت بلتستان.
د محمد ریاض په وینا د ټول زیات باران د پنجاب صوبې په لیا کې 40 ملی میټر او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 10 ملی میټر ریکارډ شوه. د بلوچستان په خوزدار او ژوب کې 40 میټر باران ریکارډ شوه. د یاد محکمې تر مخه د ټول نکم درجه حرارت په کلام کې -9، کلات، استور، معلم جبا او پاړه چنار کې -6، او په کوئټ، اسکردو او ژوب کې -5 سانتیګریډ ریکارډ کړی شوه. د خیبر پختونخوا د آفتونو د مبارزې ادارې PDM تر مخه په بردیر او لواري سرنګ سره د زیاتې واورې له وجې ګاډي نښتي وو، چې پکې د یخ نه یو ماشوم مړ شوه. د ادارې د کنټرول روم مشر ندیم خانو ویل چې په شمالي علاقو کې وخت پر وخت پی ڈی ایم کاروایانه جاری دي او سړکونه د گاډو تک راتګ لپاره صفا کوي او د نور زیان جاج غستو لپاره متعلقه ضلع انتظامیه سره په تماس کې دي.
لواری ټنل کې یو ماشوم چې کم دی نو د یخنۍ د وجې ناغه په ډېر تاکر شوی دی. ون وی ټریپ کو هغه کې یو ماشوم چې کم دی نو صرف ډېر چې کم دی نو ریپورت دی.
خپل پلو د بلوچستان د آفتونو د مبارزې ادارې PDM پلاننګ ډایرکټر عطا الله مشال لړیو ته ویل چې د زیاتې واورې نپس د کلات او مستونګ ترمنځ ځمکنۍ رابطه ختمه شوې چې لوجه په امدادي کاروایانو کې د ستونزو سره مخ دي. د په وینا بلوچستان کې درې لوی سړکونه صفا کولو نه پس د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانستل شوي دي او متاثر شوو سیمو کې خلکو لپاره خوراکي مواد هم استول شوي.
په ژوب کې به 3000 متاثره کورنو ته سامان
سامان واستول شي. خاران سیمه کې د باران نه چې کمی کورنۍ متاثر شوي هغوی ته هم امدادي سامان ورکړی شوی دی، او همدغه شان هرنایی کې هم. نو زمونږ په مختلفو ځایونو کې امدادي کاروایانې روانې دي، خو د قلات او مستونګ چې کوم رابطه سړکونه دي په هغې تر درې فوټه پورې واوره پرته ده، نو لا هغلته څه رابطه نه ده شوي.
د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو څلوېښت ساعتو کې د خیبر پختونخوا، ملکن، هزاره ډیویژن، گلگت بلتستان او د بلوچستان ژوب او کلات سیمه کې د باران سره د نورې واورې ورېدو امکان دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، دا مشال ریډیو ده. په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. دانیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه افغانستان ته په کډه شوو کې شاوخوا پنځه یا کورنۍ پرنده بنو په کاخلو کې تاسو ته نشوي دي. د پولیټیکل انتظامی اف ډی ایم ای چارواکو پر مشال لیډیو ته ویلي چې پاتې کورنۍ باندې په کاخلو کې تا ورسیږي. تیره شپه په کوټه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه پولیس وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي لومړۍ پیښه د کوټې په جوائنټ سړک او دویمه په پراسپنی روډ شوې ده. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ مشر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې بهیر ملاتړ کوي. د پوځ اماړیکو څانګې آی ایس پی آر په یوې خبر پاڼه کې ویلي پرون په راولپنډۍ کې د پوځ مشر جنرال قمر باجوه د امریکایي پوځیانو له مرکزي کمانډان جنرال جوزف کوټل سره د ملاقات پر مهال ویلي په افغانستان کې د حملو وروسته پر پاکستان تور پورې کول د سولې هلو ځلو ته تاوان رسول دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وای د افغان حکومت د متحده عربي اماراتو د نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوي د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښایي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوې مدرسه کې پلان شوی و. د دې تور په اړه پاکستان لا څه نه دي ویلي. د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي هیله مند دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داعش ضد جګړې او د ایران په ګډون په نړۍ د امریکا اغېز بیا پر ځای کول لپاره کار وکړي. عادل جبیر پرون په پیرس کې خبریالانو ته وویل د امریکا راتلونکي انتظامیې په اړه ښه امیدونه لري. رپورټونه وایي روسیه به د امریکا اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې د اټومي وسلو محدودولو لپاره د تړون په اړه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړي. او ملګری ملتونه وایي په یمن کې د شیعه حوثیانو د سعودي په مشرې ائتلاف ترمنځ د جګړې له وجې د وژل شوو عامو وګړو شمېره لس زرو ته رسیدلې ده.
اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له رفعت انجم اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت تیلو قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان سره د عام ولس مشکلات نور هم زیات کړل، ځکه چې څنګه تیلو او پیټرولو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي نو ورسره د ضرورت د استعمال سیزونه او د ګاډي کرایې ګران شي. ادارې لیکي چې حکومت وایي چې 2014 اپریل نه د پیټرول قیمتونه نه دي زیات شوي او په ولس دا احسان اچوي چې اضافي بوج حکومت خپل اوچتوي، خو دا پوره رښتیا نه دي. حکومت هیڅ د عوامو د همدردۍ او سہولت لپاره دا ګام نه دی پورته کړی، بلکې په نړیوال منډه کې د تیلو قیمتونو کې کمی راغلی وو او د هغې نیمه ګټه ولس ته ورسېده، خو نوره ګټه حکومت د مختلفو سیزونو د ټیکس په مد کې وصوله کړه. ادارې زیاتوي چې اپوزیشن ګوندونو غړو د تیلو قیمتونو کې زیاتوالي فیصله رد کړي او دا مسله یې پارلمان کې د اوچتولو اندیه ورکړې ده. ادارې خره کې وایي چې د تیلو او د پیټرول په قیمتونو د حکومت کنټرول پکار دی او هر 45 ورځې پس قیمتونو کې زیاتوالی لوجې دي د ولس ژوند مشکل کې نه اچوي او د ولس مفاد لپاره دي د تیلو د قیمتونو زیاتېدو فیصله واپس واخلي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې لواري سرنګ دواړو اړخو ته د سړکونو نه صفا کولو لوجې دواړو اړخو مسافرانو ګاډي په لوی کتار په وورو کې په شپه تېرولو مجبور شي او په دې سخت یخنۍ کې تقریبا 8000 پورې مسافرانو کې د یو ماشوم مړ کېدل د افسوس وړ خبره ده. خو کوم متعلقه چارواکو په دې اړه سنجیده سوچ لرلې نو دا ماشوم بچ کې دی شو. ادارې وایي چې د لواري سرنګ په هفته کې دوه ورځې کلاولو نوټیفیکیشن شوی، خو که د سرنګ دواړو خوا د انتظام په ښه کولو توجه ورنه کړی شوه نو داسې نورې پیښې هم رامخې ته کېدای شي. او دې مقصد لپاره نه یوازې د یو ګاډي لارې صفا کولو او په وورې لرې کولو کار نه کېږي، بلکې دا سړک د لویولو لپاره به په فوري توګه کار کول وي. ادارې په وینا چې چېرته وورې له وجې سړک ښویېږي هلته خاوره اچول پکار دي. غیر ضروري چیک پوسټونه دې ختم کړی شي او د سکیورټي ضرورتونه دې د دیر او چترال په مناسبو ځایونو کې پوره کړی شي چې دا شان لواري سرنګ سره په ټرافیک کې څه خنډان مخې ته نه راځي. ادارې زیاتوي چې څه هم هنګامي صورتحال مخنیوی لپاره د سورنګ دواړو خوا د خوراک او د ویانو بندوبست وکړي شي او ککې دې شي زیات عمر کسانو ماشومان او زنانه د یو بل نظام د لاندې د سورنګ نه تیر باسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هواری په مخه په پاریس کې شوی د یو نړیوال سیمینار او امریکایي وال سټریټ جرنل لوسپانه بیا د عراق په موسل ښار کې د عراقی ځواکونو او اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمنځ د روانې جګړې په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د نړۍ د شاوخوا او یا هیوادونو استازو په پاریس کې د اتوار ورځې په خپل غونډه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین شخړه یوازې او یوازې په سیمه کې د دوی د جلا جلا ریاستونو جوړېدو له لارې حل کېدای شي. د منځني ختیځ د امن په نوم دغه یو ورځنی نړیوال سیمینار په اعلامیه کې که څه هم د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان په اړه چې ویلي دي دی به د امریکا سفارت په بیت المقدس کې پرانیزي په زغرده څه ونه ویل شول، خو ډیپلوماټانو وویل چې دوی د خپلو خبرو په ترڅ کې بیا هم نوموړي ته یو پیغام ورکړ. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي په داسې حال کې چې ټاکل شوی ډونالډ ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي، د پاریس غونډې نړیوالو ته فرصت برابر کړل چې پر نوموړي واضح کړي چې د دوه ریاستونو د حل لارې پرته د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هواري بل کومه چاره ناشونې ده. دا ایجنسی لیکنه زیاتوي که داسې نه وای نو په سیمه کې به تاوتریخوالی لا پسې زیات شي. بلخوا امریکایي وال سټریټ جرنل لوسپانې د عراق په موسل کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر موضوع لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي عراقي ځواکونه وتوانېدل چې د موسل پوهنتون د داعش له وسلوالو پاک کړي. د عراقي ځواکونو د بریا هغوی ته لار برابر کړه چې د ښار د ختیځې برخې یو شمېر نور ځایونه هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې یادې وسلوالې ډلې لا هم د موسل پر غربي برخه خپله قبضه ټینګه ساتلې ده. په لیکنه کې د عراقي ځواکونو د قمندانانو په حواله ویل شوي د داعش وسلوالو له منګولو د موسل پوهنتون د بیرته ترلاسه کولو په ترڅ کې دوی د دې جوګه شول چې د ختیځ موسل 50% برخه تر خپلې ولکې لاندې راولي. عراقي ځواکونو او امریکایي چارواکو همدارا زیاته کړې د ختیځ موسل په جګړه کې د داعش ډلې شاوخوا 2500 وسلوال وژلي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جرمنی وزیر اعظم د امریکا د منتخب ولسمشر د سرګندونو په جواب کې ویلي د اروپایانو برخلیک په هر برخه کې د هغوی په خپل لاس کې دی. ډونالډ ټرمپ ویلي باور لري چې برتانیا وروسته به نور هیوادونه هم له اروپایي اتحادی ووځي، خو میرمن میرکل وایي اروپایان په خپل منځ کې ډېرې اړیکې لري. عصمت څاروان جزئیات راکوي.
د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي اتحادیې د پاشل کېدو په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې رد کړې. میرمن مرکل د نیوزیلند له صدر اعظم سره په یو خبري غونډه کې وویل د اروپایانو برخلیک د هغوی په خپل لاس کې دی. دی وویل انتظار ده چې د امریکا د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي، وروسته به له ټرمپ سره په هر سویه همکاري وکړي. فکر کوم چې زموږ اروپایانو برخلیک زموږ په خپل لاس کې دی. زه به له ټولو وویشت غړیو سره اغیزمن کار ته دوام ورکړم. د اقتصاد پیاوړتیا، ګټورې پرېکړې، زموږ هدفونو ته تعهد، د یوویشتمې پیړۍ له چیلنجونو سره مقابله چې له تروریزم سره مبارزه ده، او زموږ د پولو تنده د کورنی امنیت ټینګښت، مطمئن کورنی بازار او د روزګار رامنځته کول زموږ په وړاندې پرتیستونز دي، او موږ له هغو سره د مقابله لپاره له ډیرو متمرکزو شیوو کار اخلو. تر دې وړاندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمنی کې د مهاجرت پر پالیسۍ انتقاد وکړ، او په ځانګړي ډول میرمن مرکل په دې مسأله کې کمزوري وبلله. ټرمپ وویل چې د په باور د کډوالو منل که د هر هیواد وی ناورین دی. ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په شلمه یعنی راتلونکي جمعه لوړه کوي د اروپایي هیوادونو پر ځینو اقتصادي پالیسیو هم انتقاد لري. د جرمنی له بیلټ ورسپانې سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوه پر موټر جوړونکو شرکتونو انتقاد وکړ. ډونالد ټرمپ وویل ک د بی ام ډبلیو او فلوکس واګون په شان شرکتونه وغواړي چې په مکسیکو کې موټر جوړ کړي او هغه له 15% مالیه پرته پر متحدو ایالاتونو وپلوري باید سر له همدا اوسه دا خوب له ذهنه وباسي. یو شمیر اقتصادي کتونکي وایي که ډونالد ټرمپ او همکاران یې هغه پالیسۍ چې مخکې د هغو په اړه خبرې کړي دي عملي کړي، د آزادې سوداګرۍ کیسه به ختمه او ځینې کمپنۍ به منزوي شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانی ولیکنه وایي د امریکا د یو کاروباري شخصیت ډونالد ټرمپ د هغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب او له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا د وتلو په څیر موضوعات به د جنوبي آسیایي هیوادونو پر سیاست او اقتصاد اغیزې وکړي. د لیکنې تر مخه د امریکا د منتخب ولسمشر په کاري ډله کې تر اوسه د هغو کسانو نمونه مخته راغلي دي چې د سیاست پر میدان نوي ګډ شوي دي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په سیاسي توګه ناسا پر راپورته کېدل له هر څه زیات دلچسپه او پرکشش وو. مقاله لیکي د دې حالاتو بعد امریکا تر پولو بهر هم نتیجې مخې ته راشي. لیکوال بیا د برېټانیا په اړه لیکي چې په برېټانیا کې بریکزټ هم یو ناڅاپي پرمختګ وو چې په اړه شاوخوا 52% خلکو د اروپایي اتحادیې نه د وتلو په حق کې رائے ورکړې. د مقالې په خبره د پرمختګونه ایشیا او په ځانګړې توګه د دغه بری اعظم د جنوبي برخې هیوادونه له مشکلاتو سره مخ کول شي. رسپانلی کې د جنوبي ایشیا میډیا کې خبرونه ته په کتو سره د سرګندېږي چې د ډونالد ټرمپ په اړه خبرونه کې خلک ډېر دلچسپي لري. مقاله لیکي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته چې کومې خبرې ځواک ورکوي هغه نوموړي ته د هغو کسانو ترلاسه شوي ملاتړ دی چې په سیاست کې ډېره دلچسپي نه لري. ډونالد ټرمپ ته ووټ ورکوونکو امریکایانو هغه تر سپینې ماړۍ راوست او دا هم د دغو امریکایانو سیاست دی چې موجوده نړیوال اقتصادي حالات به په هغه لاره بوزي چې په نتیجه کې به د نړۍ مختلفو هیوادونو په خاصه توګه جنوبي ایشیا ته زیان ورسیږي. مقاله لیکي په امریکا کې د انتخاباتو وروسته داسې خبرې مخې ته راغلي چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته رای اچونکي د ګلوبلایزیشن د عمل له وجې د زیان رسیدو وروسته د نوموړي پلویان شوي وو. د چین او مکسیکو په څیر هیوادونو ته د سرمایه کاری وړلو پسته په امریکا کې ډېرو خلکو نوکرۍ له لاسه ورکړې او د کمو تنخواګانو نوکریانې د مکسیکو مرکزي امریکا هیوادونو کډوالو لاسته ورغلې. لیکوال کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې ښکاري چې هغه د سرمایه کاری بیرته راوړلو د غیر قانوني کډوالو مخنیوي لپاره له جنوبي پولیس سره د دیوال جوړولو په څیر دشمنو کولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره حالاتو ته ډیر سم کتلی وو. لیکوال کې هغه خلک چې ډونالد ټرمپ ته یې ووټ ورکړی دی غواړي چې پالیسي جوړونکي کسان تر هر څه زیات د امریکا لپاره ښو خبرو ته پام وکړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښت مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی ادعا کوي چې د سولې عالی شورا ځینې غړي له طالبانو سره اړیکې لري. شیرمحمد اخونزاده پرون دوشنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل په دې اړه کره اسناد او شواهد لري خو د افغانستان د سولې عالی شورا دا ډول تورونه بې بنسټه بولي. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي افغان حکومت باید دا ډول تورونو سپیناوی وکړي. محمد حدیث پردیس له کابله رپورټ راکوي.
د مشرانو جرګې یو غړی ادا کوي چې د سولې علي شورا ځینې غړي له خپلو موټرو په استفاده له هغو کسانو سره چې انتحاري حملې کوي هدف ته د رسیدو په برخه کې همکاري کوي. د مشرانو جرګې غړی شیر محمد اخونزاده چې د سولې علي شورا غړی هم دی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د سولې د شورا د ځینو غړو زامن طالبان دي او پلرونه هم ترې ملاتړ کوي.
زه تشویش ترم چې کابل ته دغه انتحاران داخليږي، امکان لري چې دوی په موټرو کې راغلي، ځکه چې پولیس دوی پوښتنه نشي کولی په دې خاطر چې دوی د سلاح جواز لري او معتبر خلک دي په دولت کې کار کوي، په ټلویزیونو کې خلک دي او زامن یې طالبان کې
کمانډانان د طالبان. خغلی خونزاده وی په دې اړه کره شواهد او اسناد لري او هر کله چې امنیتي بنسټونه ورڅخه وغواړي د حاضر دی چې په واقعي ورکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سولې د عالی شورا پخوانی سلاکار عبدالحکیم مجاهد هغه څرګندونو چې واقعي طالبان د سولې فرښتې بللې وي غبرګونونه راوپارول او د دې لامل شول چې دی له دندې لرې شي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا بیا وایي دا ډول اداوې باید له کره اسنادو او شواهدو سره مطرح شي. د سولې عالی شورا ویاند امین الدین مظفر وایي چې د سولې علي شورا غړي له سلام مشورو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري انتخاب شوی دی. د یوې کوم تورونه چې مطرح کیږي سند ته ضرورت لري، کڅوک دا ډول اسناد لري کولی شي له قانوني لارو یې دا وکړي. له هغې پرته د یو بنسټ بدنامول عادلانه قضاوت نه دی. د حکومت لوړ پړو چارواکو تل په نظام کې دننه د دښمنانو د نفوذي عواملو پاړه ویلي، خو پښتنه دا ده چې ولې په دې برخه کې اقدام نه کیږي. د سیاسي چارو پوه خالد سادات وایي د یاد جریان پټول د ملي ګټو پر ضد تمامیږي او یو ډول فساد دی. نوموړی وایي که مسؤول چارواکي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي د حکومت او خلکو ترمنځ به واټن لا زیات شي.
چې هر هغه څوک د افغانستان د حکومت رازونه یا د افغانستان د حکومت محرم استان دورو نور دولتونو ته یا نور حلقات ته سپاري، هغه به د افغانستان خلکو ته روښانه شي. او که چېرته احیانا دغه مسایل د کشفور ګانو له لوري نه تعقیبېږي او پټ پاتې کېږي، په دې معنا د افغانستان د خلکو اعتبار په دې حکومت دور هم کمرنګه کېږي.
د ښاغلي سادات په خبره په کار ده چې حکومت په دې برخه کې پر خپلو ځینو کړنلارو بیا غور وکړي او د جاسوسانو پر ضد جدي اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا نه میاشتې وړاندې ولسمشر غني ویلي د هغو کسانو په وړاندې نور مصلحت نه کېږي چې د نظام له امکاناتو په استفادې له وسلوالو مخالفینو سره مرسته وکړي او د دښمن ژرندې ته اوبه واچوي.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان او لیکوالان وایي حکومتي ادارې باید په هغه هیواد کې پر ټولنیز میډیا د فعالو غیب کړل شو کسانو د پیدا کولو او خوشي کولو چارو ته جدي پاملرنه وکړي. پاکستانی مطبوعات وایي پر دغو کسانو د اسلام مذهب ته د سپکاوي تورونه هم لګول شوي دي، خو د بشري حقوقو ادارې بیا د پاکستان ریاست ذمہوار بولي چې دغه موضوع باید د عدالت او قانون له لارې حل کړي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
په پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 15 بلاګرز او د مدني ټولنې فعالان لادرکه کړل شوی دي. دا شان یو شمیر فیسبوک پاڼې هم بند کړل شوی دي. خبريال امتیاز عالم وایي په خوا هم دا سی وخت اوس د خلکو لادرکه کېدل او یا پر دوی د چاپو وهلو خبرې زیات ریپورت کیږي.
د لادرکه کولو او د خلکو د غایبولو مسله ل ډیره وخت روانه ده. دا موږ په بلوچستان کې هم ولیدل. دا شان په ټولنیزو رسنیو کې فعال کسان هم تختول شول. موږ ته دا پته نشته چې دوی ولې لادرکه کړل شوی دي. خدا عمل ښکاره کوي چې ځینې قوتونه د ولس غږ خاموشه کول غواړي. د ریاست یو اداره داسې څوک نشي اوچتولې. که پر دوی داسې څه خبره وي نو باید په عدالت کې پرې کیس وچلیږي او په قانوني توګه دغه کار وشي. اوس دا ویل کیږي چې دوی د مذهب سپکاوی کړی دی. موږ خو د هغو خلکو ډله نه کوو چې د مذهب سپکاوی کوي، خو باید یو تن یا اداره داسې ونه کړي چې په چا د مذهب د سپکاوي د درواغو تورونه ولګوي.
په پاکستاني مطبوعاتو کې بلاګرز لیکي چې ځینې فیسبوک پاڼې لکه بینسا او روشنی هم نه یوازې بند کړل شوي دي، بلکې د ځینو فیسبوک پاڼو لکه بینسا چلونکي هم په دغو لادرکه کړل شوو بلاګرز کې شامل دي. بلاګر عدنان خان کاکړوای د مدني ټولنو د فعالانو او لیکوالانو لادرکه کېدو سره به په پاکستان کې جمهوریت د اظهار ازادۍ او په ټولنه کې زغم ته زیان ورسیږي.
که د دوی په فیسبوک پاڼو د مذهب د سپکاوي سمواد وي نو باید دغه پاڼې او اکاونټس ختم کړل شي. د دغو پاڼو د مالکانو خلاف قانوني کاروایی وکړل شي. خو دا کوم بلاګرز چې غایب کړل شوي دي، لومړی خو دا پته نه لګي چې دوی اوس چیرته او په کوم حال دي. او آیا د دوی د دغه پانو سره څه تعلق همشته او کنه؟ دا تش تورونه دي. خدای او خبره ده چې له دې سره به په ټولنه کې د تندروي خلاف غږ خاموش کړل شي او تندروي به خبري.
د ډیجیټل رائټس په نامه په انټرنیټ ته بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نګه داتوي د زینو فیسبوک پانو د چلوونکو او بلاګرز لا درکا کول د ولس غږ خاموش کول دي. دوی چارواکو ته دا پوره اختیار ورکوي چې داسې څه هم آنلاین مواد چې دوی په نظر کې ناسم دي یا د مذهب د سپکاوي پاړه دي او یا د امنیتي ادارو خلاف دي دوی دا سنسر کول شي. بیا د پاکستان د ټلویزیون کمیونیکیشن ادارې خدا ماسي پاتې شوې ده چې دوی څه هم غواړي بندول شي او څه هم چې دوی په نظر کې سپکاوي وي بلاک کول شي. د پاکستان قانون هم چارواکو ته دا اختیار ورکوي چې د چا هم غواړي سارنه کول شي او په دغو کې دوی ته د عدالت د حکم ضرورت هم نشته. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د لادرکا کړل شو ملګرو او بلاګرز د خوشی کولو لپاره د زر تر زره پوره ګامونه پورته کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د مرکزی حکومت په کابینه کې د قانون جوړونې کمیټې د اسلام آباد د ماشومانو د تحفظ او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو لپاره د قانون یوه طرحه تیار کړې. د ماشومانو د حقونو کمی مرکز وایي دغه قانوني طرحه به ډېر زر کمی سملې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالانو دغه حکومتي اقدام هرکلی کړی دی، ویلي دي چې کمی سملی باید پرته له کوم ځنډ څخه دغه بل منظور کړي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د ماشومانو د تحفظ کمی مرکز په وینا چې را روانو څو ورځو کې به دا بل د پاکستان کمی سملې ته وړاندې کیږي. دا بل به د ماشومانو د سورولو، د غوی د استحصال مخنیوي او د قانون تر لاندې د ماشومانو د حقونو تحفظ یقیني کوي. د یاد مرکز مشر یوسف شاه په وینا چې دا تجویز کړی شوی بل په کورونو کې کارکوونکي ماشومانو ته به هم تحفظ ورکوي.
د آی سی ټی چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر بل 2016
دا مطلب تحفظ بل په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د اسلام آباد د یو جج په کور کې په یو کارکوونکي لس کلنې طیبه تشدد شوی. پلس کلنې طیبه د تشدد په اړه د سپریم کورټ لخوا د اسخود نوټس یو کیس اوریدنه هم روانه ده. د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود وایي چې د ماشومانو د تحفظ په بل ډیر مخکې کار کول پکار وو.
تر څو پورې چې دغه ماشومان کوم چې په کورونو کې کار کوي، نو زما خیال دا دی چې حکومت ته پکار دی چې هغه د ماشومانو د مزدوري په حواله سره چې کوم قانون دی د هغې د لاندې په دغه باندې پابندي ولګي. دویم د دغه لپاره یو خصوصي قانون هم جوړ کی چې دغه ماشومان ریهابلیټیشن وشي او ور سره د لازمی تعلیم په حواله سره چې د پاکستان د آئین آرټیکل 53 اچ د هغه نفاذ په عملی توګه باندې ممکن کړی شي چې ماشومان کارونه نه کوي، نه چا کرکی او نه بهر کوي، بلکې سکولونو ته ځي.
د ماشومان د حقونو یو بل مبارز احساس الدین وای د طیبې د کیس نه پس د ماشومان د حقونو تحفظ بل په اړه د چارواکو لخوا هلی سلی شروع شوې دي.
یو حادثه لکه ټرننګ پوینټ کیږي کنه جی کتا سو لګو ګوري زمو تاریخ کې اکثر داسې حادثات په وجه مونږ بیا توجه دینا او غونته ماحول کریئټ شي. نو کدا ته یبه ماشوم غونته یو ماشوم په وجه مونږ کا جوډیشری او ټول ایکټیو شي او پارلیمنٹیرینز او پالیسی میکرز ایکټیو شي، موږ ډېر ډېر خوشاله سره ګورو چې زموږ فیوچر خبره ده.
د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې اسلام آباد کې شاخوا سلویغ سره کار کوونکي ماشومان دي چې په کې زیاتره ماشومان د خلکو په کورونو کې کار کوي او یا یې خلکو ته لاس نیولی وي.
رابی اکرم خان رپورټو د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو د بټایو مالکانو سره په سلګونه کورنۍ غاڼه دي چې په سړیو سربیره پکې خځې او ماشومان هم د خښتو په اچولو بوخت دي. دغه مزدوران وایي تر هغې به د خښتو په بټایو کې لوی او واړه کار کوي چې اخستي پورونه نوي پرې کړي. تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار په سرورو دولسوالۍ کې په سلګونه کورنۍ د خښتو په بټیو کې په کار بوختې دي او د کورنۍ د ټولو غړو په کار کولو سره دومره څه ترلاسه کوي چې دوه وخته ډوډۍ پرې ځانونو ته پیدا کړي. یو تن چې له خپلو څلورو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې په کار بوختې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جنرال مینوم ده یو لک روپۍ د خلکونو قرضداري مزدور کار کوي بس هغه خپل خېټ کې سلور ماشومان سره کار
یو ماشوم انجلۍ هم د خپل پلار سره په خښتو اچولو کې بوخته ده. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغه چې موږ د بټۍ د مالک قرض نه وی خلاص کړي دوی به ور سره په بټۍ کې په کار بوخت وي.
نو می سبیل الله سی ور سکل وي غونا کورانی زمنګ دلته کار کوي ما پلار روپۍ راغستې بټۍ نه موږ چې دا کار
د محمد اکبر په نوم یو تن چې د خښتو په بټیو کې د مزدورانو مشري کوي وایي چې د څو کورنیو ګروي په پاکستان کې لنډه کړي او دلته یې راوستي او په کاري ګمارلې دي.
دا کورنۍ ټول هلته پاکستان کې قرضدارې وي او دا ما غدې نه راوستي پیسې مې ورکړي او کرایې ما کړي د ارسي ما کړي خو دا دلته دومره کار کوي چې خپل ځان یې دا مکمل وسه مریض دوا پیسې دې سره نشته ځکه چې دا غونډ کورنۍ د دې ماشومانو نیولې چې کار ونه کړي
دغه کورنیو ته د بټیو مالکانو د اوسېدو لپاره کورونه هم ورکړي چې د یوې کوټې په سر زر خښتې اچوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې په داسې یو پروتوکول کار پیل کړی چې له مخې به یې له ماشومانو څخه په بټیو کې کار نه اخیستل کېږي.
که یو اتاک ورته ورکړي نو زر خښتې ته نه غواړي دې ورځې، که دوه اتاک ورکړي دوه زره خښتې غواړي، که درې اتاک ورکړي درې زره خښتې غواړي. دغه ټارګیټ ورکونه دغه پاملونه دې ته مجبوروي چې د ښځو نه د اطفالو نه په دې کې استفاده وکړي. غواړو چې په یو پروتوکول باندې کار وکړو، خدای دې وکړي چې په دغه کې موږ یو څه لاسته راوړنې ولرو. کوم ټارګیټ چې دو ته کېږي چې دا دې به نه ویسو او همدارنګه تعهد واخلو چې اطفال به په بټیو کې کار نه کوي.
دی وایي چې د دوی د سروې له مخې د سخرو د خښتو په بټیو کې څه باندې 1500 کورنۍ د ګروي په شکل د ښځو او سړو تر څنګ ماشومان هم د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بچے اما یتیم یما یتیم پی اب للے ونے اما یتیم یما یتیم پی اب للے ونے اما یتیم یما یتیم زدہ دے خورے بچے اما یتیم یما یتیم پی اب للے ونے اما یتیم یما یتیم پی اب للے யமயதிம் யமயதிம் ہر سرا نہ پاتے ڈاچ ہر سرا نہ پاتے ڈاچ ہر سرا نہ پاتے سد کورد سر سڑے امایتیم یمایتیم پی اب للے ونے امایتیم یمایتیم پی اب للے ونے யமயதிம் யமயதிம் ਸਮੀ ਨਵੀ ام سنگ بشیرو گا خدایا خیر ترا پیخ کی خدایا خیر ترا پیخ کی خدایا خیر ترا پیخ کی سر جوندے اما یتیم اما یتیم پی اب للی ونے اما یتیم اما یتیم پی اب للی ونے اما یتیم اما یتیم
ಜಾದುಗರೆ ಸಂದರೆ ಜಾದುಗರೆ ಸಂದರೆ ಜಾದುಗರೆ ಸಂದರೆ ಜಾದುಗರೆ
ದ ಮಶಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ ಸಂದರೆ ಜಾದುಗರೆ ಖಬರವನಕಿ ದ ಪಖ್ತೋ ಮಶಹೂರ್ ಸಂದರೆ ಆ ಪ ಅಳೆಯ ಮಾಲುಮಾತ್ ಅವರೆ ಖಬರವನ ಹರ್ ಗುಲ್ ಯಾ ದುಶಂಬ ದ ಪೇಖವರ್ ಪ ವಖ್ ದವರಜೆ ಪದ್ರಿನಿಮ್ ಬಜು ಆ ಹರ ಖಾಲಿ ಯಾ ಶಂಬ ದ ಮಸ್ಪಹಿನ್ ಪ ಯವನಿಮ ಬಜ ಹಾರೂನ್ ಬಾಚಾ ದರ್ತರೌರಿ